په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ری دی ازادي راډیو دی خبري مجلې ته موزه نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. په کابل کې نن مازدیګر په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 1 کس ټپي شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالد زدران په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې 14 د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دارالامان په سیمه کې شوی دی. هغه ویلي چې 14 په زرنج ډوله موټر سایکل کې د انخلول شوي بم له عمل رامنځته شوی چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 1 بل ټپي دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وای په اوس وخت کې اته خبر اعلان له طالبانو سره بندیان دي. نن دی ویلامي په خبرولو سره ویلي چې په زندان کې دغه خبر اعلان وضعیت اندېښنه لري. د ویلامي له مخې د ننګرهار ولایت خبر اعلان فقیر محمد فقیر زیا او جان محمد صالح، د کونړ خبریال پرویز سرګند، د کندوز ولایت خبریال حسیب حساس، د کندهار ولایت خبریالان عطا الله عمر او شمس الله عمری، د زابل ولایت خبریال محبوب حکیمی او د اورزګان ولایت خبریال شاه محمود هم درد له طالبان سره بندیان دي. نه دغه راز ویل چې تر اوسه دغه خبر اعلان د زندانی کېدو دلایل نه دي روښانه شوی او د هغوی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت تر اوسه د نه دي دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټینګار کړی چې د رسنیو او خبر اعلان ملاتړ کوي. خو نه ویلي چې د دوی موندنې ښیي چې په دې وروستیو کې د خبر اعلان او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نن د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کم عمر 12 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل د شمالي حوزې په 5 ولایتونو او اورزګان کې به دغه کمپاین یوه اونۍ وروسته پیل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس لمنځه نه ده تللی. د روان 2023 میلادي کال له پیل راهیسې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ 5 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅه کړې چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغې ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د یوې نوې څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولې او تفخیر کړی او پر سولې زولارینو نوې سخت محدودیتونه وضع کړی او همې په هغو حاضرو کې چې د قربانیانو مړی ښخ شوی شناخت نړولې دي. امنیسټي انټرنیشنل د ایران په لاسو ولایتونو کې د شپږ ډېر شهغو کورنیو وضعیت څېړلی چې په وروستیو میاشتو کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا بشري حقونه نقص شوي دي. په هغو اعتراضونو کې چې د تیر کال په سپتمبر کې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې پیل شوي، په لسګونو کسان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. زبیح الله شاهزاد په جنوبی کوریا کې د سختو شیانو د ماتولو لپاره د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. 22 کلن شاهزاد چې د ازادي راډیو سپورټي خبریال هم دی، وتوانې چې د 12 سمیټي تختو په ماتولو سره خپل کوریایي رقیب ته چې 2 ځلې نړیواله اتلولي خپله کړې ماته ورکړي او د سرو زرو مډال خپل کړي. شاهزاد مخکې په کابل کې د تکواندو سیالیو اتلولي هم خپله کړې او د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې غړی دی. ازادي راډیو او ری او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر زامنګړی استاذ حسن کاظمی قومی وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. په دې اړه مو د 4 دی او کتون کې نظر اخیستی.
اندازه‌گیری چې د اوبو شو دا وو کودل چې هلمند سیند کې تر 90% اوبو کم شوی دی او دا یو د وچکالی اخرنی حد ښکاره کوي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولۍ او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان کرکېش ته رسیدنه به د ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي.
او د مین د چودل له کابل زما دواړه لاس دواړه په خیمه دي لاس ورکړل څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلې ما غیر سره مې ژوند ډیر ستونزو سره ده.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو دې ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د اورښتونو له امله له غرو ښویېدلو ډبرو او خاورو بند کړی و په خپل مټ بېرته پرانیست.
ولسوالۍ منډول په صدر پنځه وزې دي او ځینې مشران موږ وغوښتل وایي چې وزې باندې تقسیم کړي دا سړک تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زموږ وخت ضایع کېږي.
مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیر شپه د اویا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه همکاران د نوموړي مړینه لویه ضایع بولي. افغان ممثل او د تیاتر لوبغاړی ممنون مقصودی وایي
کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټولو لپاره یو الګو.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. هغه دا خبره پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلې او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند له سینه حقابه په منظم ډول ورکړل شي. نور جزئیات د امید ظاهر مل رپورټ کوي.
د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي دوی ته معلومه شوې چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر ولیکل د لیګل شویو کارپوهانو د مشاهدې له مخې چې د هراوت دزګای لیدلې او اندازه کړي د 1402 کال زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال 20 کال په پرتله کم راپور شوې ده. افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له د هراوت دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبتنه خبر لري. خو کاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او تر خوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له د هراوت دزګا څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلی. له 1905 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوي ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1905 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې هر کال د هلمند له سینده 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروستیو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د هیواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پرېښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سیند اوبه کمې شوې او تر خوای په کمال خان بند کې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې درېیم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
و امورید چې په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر او د هیواد لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي د دې هیواد یو پلاوی افغانستان ته له سفر وروسته تایید کړی چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه له نورمال حالته ټیټه ده. خو دی ټینګار کوي چې له دې سره سره باید افغانستان د 1905 کال د معاهدې پر بنسټ ایران ته یوه اندازه اوبه ورپرېږدي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله سدید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې له نورمال حالت د اوبو د کچې له ټیټوالي سره سره آیا ممکنه ده چې افغانستان د ایران حقابه ورکړي؟
اخرنی مطالعات چې وشو اندازه‌گیری چې د اوبو وشو دا وښودله چې په هلمند سیند کې تر 90% اوبو کم شوي دي او دا یو د وچکالۍ اخرنی حد ښکاره کوي او دا په دې معنی ده چې یو استثنایي حالت په دې منطقه کې ده او د وچکالۍ له کبله او دا په د هلمند د تړون په اساس د 19 مادې په اساس باید د کمیسارانو په قلاده غونډه راټول شي او دوی به په دې حق خبرې وکړي چې په دغه حالت کې کوم حل لارې موندل شي. متاسفانه په دغه حالت چې ایرانیانو ټینګار کوي، متاسفانه د طبیعي او اقلیمي دلایلو په نظر کې نیولو دا مشکل دی او دا ناممکن بیخي دی چې ایران ته اوبه ورسیږي. ګوره، د دغه اندازهګیري په اساس ایران حقابه لیاو متر مکعب فی ثانیه لږ کیږي، او دا په دې معنا چې که افغانستان وغواړي هم ته اوبه له کجکي نه ایران ته خوشې کړي، دا فصل واړې هم ډېرې اوبه خوشې کړي، دا متاسفانه دا اوبه په لاره کې ضایع کېږي او ایران ته بیخي نه رسیږي. نو دا د تخنیکي او د طبیعي عواملو له کبله دا ممکن نه دی.
د دې لپاره چې د افغانستان او ایران ترمنځ دغه لانجه بل اخر ختم شي، یو حقوقي او منطقي حل لارې څه ده؟
معقوله به دا وي چې د کمیسارانو په غونډه کې باید د یو دراز مدت حل لارې چې هغه دوه شیان دي. یو یې دا دی چې لکه پخوا د وړکۍ او کوچنۍ حقابه چې د ایران هم کېږي، دا باید د ژمي په موسم کې چې کله اوبه د سیند د هلمند سیند بیرته اوبه ورتېږي باید ورکړل شي. او دویم معقوله لاره دا ده چې دوی باید په یو دراز مدت حل لاره چې په دغسې حالاتو کې، خاص حالاتو د وچکالۍ په موسم کې، اوبه حداقل د څښاک لپاره سیستان، نیمروز او د هلمند هغه لندرې ولسوالیو ته ورسیږي، دا باید په یو پایپ لاین کې کیږي او دا پایپ لاین چې اوبه له کجکي نه واخلي او تر سیستانه پورې وغځیږي، باید دغه پروژه په باره کې باید دوی بحث وکړي او نظرونه لاټول کړي. دا ډېر مهمه خبره ده، ځکه چې دا وچکالي په سږ کال نه ختمیږي. دا وچکالي کېدای شي چې راتلونکي کې هم شدید شي، هم تکرار یې ډېر شي.
ایران وایي کله چې له افغانستانه دغه هیواد ته حقابه نه ورکول کیږي، نو له افغانستان سره په سرحد کې ځینې سیمې په دې هیواد کې خالی کیږي لاستوګنې، او دا د ایران امنیت ته تهدید دی. که د افغانستان په اړه فکر وکړو، که دا اوبه ایران ته حتی ورخوشې هم شي او ستاسو په خبره ایران ته ونه رسیږي او افغانستان کې وچکالي رامنځته شي، دا مسله افغانستان ته څونه ستونزه جوړولی شي؟
ګورې، د خلکو مهاجرات د اقلیمي بدلون له کبله یو نوی شی نه ده. دا په دې منطقه کې د پخوا نه موجود وو او په موږ په ساحه کې هم په موږ د افغانستان په بادغیس ولایت کې ډېر خلک اوس هرات کې اوسیږي. نو دا یو منطقوي مشکل دی او یو منطقوي حل لارې ورته نیاز ده. دا په دې هم نه شي کېدای چې ایران یوازې افغانستان ګرام وګڼي چې افغانستان د خلکو د مهاجرت سبب شوی دی په سیستان کې. دا یو تغییر اقلیم، وچکالي شدت دی چې په دغه منطقه کې متاسفانه خلک ځورولي دي، او دا یو حل لارې دا ده چې دواړه هیوادونه په دغه باره کې باید بحث وکړي چې څنګه کېدای شي چې حداقل د څښاک لپاره اوبه خلکو ته اوبه برابر کړي. باید د اوبو د حقابې موضوع باید د سیاسي چوکات نه وویستل شي او د تخصصي چوکات نه چې په معاهده کې ورباندې خبرې شوې دي د کمیسارانو په سطحه باید ورباندې خبرې وشي او حل لارې ولټول شي.
له افغانستان د ایران د حقابې د غوښتنې په اړه د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله اسدي سره مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ له ادارې نه له د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دغو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې خپل عزیزان سمدستي ورخوشې کړي. نن د یوې لمې په خبرولو سره ویلي دي د اتو خبریالانو له نیولو دوه اونۍ تېره شوې، خو تر اوسه پورې پر دوی لګول شوي تورونه معلوم نه دي او دوی به برخلیک دي. نو تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د نوی د اعلامیې پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبریالان نیول شوي. د ادارې ویلي چې د خبریالانو وروستیو نیونو د رسنیو د رښتینې آزادۍ په اړه د خبریالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ ویره رامنځته کړې. د نوی مسؤول ظریف کریمي آزادۍ راډیو ته وویل تر اوسه پر نیول شویو خبریالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی.
په تیرو دوو اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو. د دوو اونیو په تیرېدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی. د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه دې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وایي د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري. په کندهار کې د یو نیول شوي خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ راډیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري.
زما کورنۍ زما مور پلار په یو ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېروو. سخت مو په ورور باندې زړه ختلی. هیله کوم موږ په ژوندونو باندې مه وژنئ. پر موږ ډېر سخت حالات تېرېږي. څونه چې ژر امکان کېږي زموږ ورور علاقه.
په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ راډیو ته ویل ورورې دولس ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او دوی په بد رواني حالت کې دي.
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حساس کتلی وو او لیدلی وو چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وو او رواني حالت یې ښه نه و. آن د خبرو کولو توانې نه درلود.
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا صالح په ننګرهار، پرویز څرګند په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نی د هغې اعلامیې جزئیات مو واورېدل چې وایي په اوس وخت کې اته خبریالان له طالبانو سره بندیان دي او د هغوی د وضعیت په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه راز د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي چې ویل کېږي پرون نیول شوي وو له څو ساعته توقیف وروسته بېرته خوشي شوي دي. د دې غورځنګ غړي ادا کوي چې دغه ښځې تېره شپه وروسته له هغې د طالبانو لخوا ونیول شوي او تاوتریخوالی ورسره وشو چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په موخه په یوه کور کې سره راټولې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند د دغو ښځو د نیولو موضوع رد کړه. د افغانستان د پخواني حکومت سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان کړکېچ ته نه رسېدنه بلې ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي. د خبرداری په ناروې کې د افغانستان د مخکني جمهوري حکومت سفیر او د شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورکړ. ورسره په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو اغېزمن شوي کسان هم د خپل ژوند ترخې انکسې کوي.
د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې که د افغانستان سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغې شورا غړي او په ناروې کې د پخواني جمهوریت سفیر یوسف غفورزی د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانیو ته غوره درناوی وي.
لبد مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتي، اقتصادي، بشري او سیاسي اړخه ډېر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونه شي، دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
لدې سره هممهاله د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني د دې لامل شوې چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بدتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان غبرګون هم ولرو، خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړې دي. پر طالبانو تور دی چې له بیا واکمنېدو مخکې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری و، په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
یو د مین د چودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پښې مې د لاسه ورکړله. یو خو بل د کور سرپرست زه څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلی، مغیر سنه مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده. ولاوه چې ډوډۍ ته حیران یم، خپلې تدوی ته حیران یم. اوس د اماراتو حکومت چې راغلی دی، په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو معاش راکړی.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږېدلی، او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډېر سخت شو. هغې وویل:
ماشوم مې په ګېډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګي برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حاله اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم؟ چیرته لاړ شم او څه ډول خپل ژوند مخکې اوسم؟
روزګار پیژ ببرم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځ ونوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندی وساتل شي او زیانمنو ته یې بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیرش په د ورپېښ ناروغۍ له امله د شاوخوا اویا کلونو په عمر مړ شو. د عبدالاحمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لویه ضایعه بولي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري چې د خاکسار د فلم د یوې صحنې په غږ پیلېږي.
گل محمد جان را کیا پس کی ہر کس نے روزگار زندگی خود خلق کر مام نے سر گردان روزگار زندگی سے یہ نہ شکر تو نہیں
دا غد نور د تل لپاره خاموش شو. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار چې د افغانستان د تیاتر او سینما یو مشهور او پیژندل شوی څیره و، نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو، دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یوه ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه، ازادي راډیو ته په جړغوني غږ وویل:
استاد الله وبخې، تقریبا یو اونۍ کېده چې پښې درد کوو، نور جوړ و ګرځېده کېناسته، ناڅاپي همداسې شو.
هغه وویل پلار یې تېره شپه د کابل په یوه ځایي روغتون کې سا ورکړه. په خپل عبدالاحمد خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي و چې د ملا ډیسک لري، پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالاحمد خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایعه بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالاحمد خاکسار له نیمې پیړۍ ډیر عمر په راډیو، ټلویزیون، سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځور نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا ودردیدم. ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندې زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د دې تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټولو لپاره یو الګو. د ډېر خوار انسانو، د ډېر بیچاره او غریب انسانو چې واقعا په ژوندون کې ډېر لږ د ده خوشبختۍ احساس کړی.
په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق وایي ښاغلي خاکسار له تمثیل سره بې کچې مینه درلوده او هر وخت به یې دوی ته خپله دا مینه څرګندوله. ښاغلي مدقیق د هغه فلمونو په اړه چې ارواښاد خاکسار پکې رول لوبولی دی ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مشهوره سیریال دی میراک په نومو، په نورو فلمونو کې د تردید، ګل بابونه، پل، کبوتر زخمی، بهار امید، سایه او نور غټ و وړو فلمونو کې کار کړی ده.
عبدالاحمد خاکسار د میرک په نوم سیریال کې ډیر بریالی ولوبید او د همدې سیریال له لارې ډیر مشهور هم شو.
میرجان روسیا زرسن سفید از یادت نره، برای ما گوتکتار گلابی هم بیاری که از یادت نره. خو
خواه
نانا جان، برای به خدا، به امان خدا، به خدا، به خدا اسپردیم از بچه
له افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې نه په ګډون په ټولنیزو رسنیو کې لیکوالو، فرهنګیانو، ځوانانو او د ارواښاد عبدالاحمد خاکسار مینوالو د نوموړي پرمړینه خواشینی ښودلې او هغه د تمثیل په ډګر کې نه تکرارېدونکې څیره بللې. عبدالاحمد خاکسار افغان تکړه ممثل او کومیډین په 1404 هجري شمسي کې د کابل په شاه شهید کې نړۍ ته سترګې وغړولې. خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په استاد بیتاب ښوونځي کې وکړې او منځنۍ یا د لیسې دورې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې تیر کړه. نوموړی چې ښوونکی هم و، تیره شپه د 18 کلونو په عمر د ژوند پور پرې کړ.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د ورښتونو له امله له غرو ښویېدلو، ډبرو او خاورو بند کړی و په خپل مټ بېرته پرانیست. دغه اوسیدونکو، یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نور چارواکو یا نورو ادارو ته په تمه نه شوی کېدی، بل ستونزې ډېرې وې، نو له خپله یې د دغه سړک د رغولو لپاره مټې را بډ وهلې. تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې یو غرنۍ ولسوالۍ منډول ځایي اوسیدونکي وایي څه باندې دوه میاشتې وړاندې په یاده ولسوالۍ کې د شدید باران اورښت په وجه ویجاړونکي سیلابونه راوتلي وو چې د نورو ورانیو سربېره د منډول او دواب ولسوالۍ ترمنځ 9 کیلومتره سړک نړولی وو، له تیږو او خټو یې هم ډک کړی وو. د دوی په وینا چې د سړک بندېدو خلک ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو، د ولس او حکومت په ګټو هڅو 13 ورځ بیرته پرانیستل شو او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل:
هغه 15 لک روپۍ باندې چې موږ ټیکه ورکړی وه، هغه کارونه خلاص شوي دي. هغې نه وروسته چې کوم سیلابونه راغلي وو، نو تقریبا 1 کیلومتره سړک تخریب کړی وو، د خوړنو وتلي وو. هغې کې بیا موږ داسې چل وکړو چې ولسوالۍ منډول په سده 15 وزیر دي او ځین مشران موږ وغوښتل وایي چې وزیر باندې تقسیم کړي دا سړک، تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زموږ وخت ضایع کېږي، ټول ولسونه بد پاتې دي. نو هغوی کلي په سده بیا تقسیم
منډول او دواب عمومي سرک د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو، خو په یاد ولسوالۍ کې نور ګڼ فرعي سرکونه لا اوس هم بند دي او لامل یې ولسونه ستونزې ګالي.
البته د فرعي سرکونه د بانډول انیش سناس د ګمتا دري دغه په خپل حال داسې چې سیلابونو خراب کړي، تخریب کړي، دغه د پاتې دي او پر چپیدارې کې هم د سرک نه لرو، نو پر طرف کې هم داسې معزله پاتې دي.
د تیرې جوزا میاشتې په اخیری شپو ورځو کې د نورستان په لویدیځو 3 ولسوالیو منډول، دواب او نورګرام کې د شدید باران اورښت لامل سیلابونه راووتل چې له نورو زیاتې د منډول ولسوالۍ وځپله. د کوراج روغتي مرکز ته وبننوتی او د شاوخوا 3 میلیون افغانی درمل او نور وسایل یوړل ویلی سربندونه او سرکونه وی جوړ کړل خو تر اوسه سیلاب ځپلو سره چا مرسته نه ده کړې.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث اوري چې په افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو د وژل کېدو موضوع ته ځانګړی شوی خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کابل کې نن مازدیګر په 14 کې 2 تنه وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالص دران دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې 14 د کابل شپږ امنیتي حوزې اړوند د دارالامان په سیمه کې شوی. هغه ویلي 14 په زرنی ډول موټر سایکل کې نښلول شوي بم له امله رامنځته شوی دی. تر اوسه پورې چا یو کومې ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په اوس وخت کې 8 خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. نه یې نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره په زندان کې د دغو خبریالانو وضعیت اندېښنې ښودلې او د هغوی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د نه یې د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې ټینګار کړی چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي خو نه یې ویلي د دوی موندنې ښیي چې په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کم عمر 12 میلیونو ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل شمالي حوزې په 50 ولایتونو او همدارنګه اروزګان کې به دغه کمپاین یوه اونۍ وروسته پیل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هېواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغې ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولی او توقیف کړي او پر سوله ایزو لاریونو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. زبیح الله شاهزاد په جنوبي کوریا کې د سختو شیانو د ماتولو لپاره د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. 20 کلن شاهزاد چې د ازادي راډیو سپورټي خبریال هم دی وتوانی چې د 12 سیمټي تختو په ماتولو سره خپل کوریایي رقیب ته چې څو ځلې نړیواله اتلولي خپله کړې ماته ورکړي. شاهزاد چې د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې غړی دی له دې مخکې په کابل کې د تکواندو سیالیو اتلولي هم خپله کړې وه.
پنځوشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 8 ډیرس مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. دغو کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او له اړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 1400 هجری لمریز کال د کپسل رمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتوران وژل شول چې څلور ښځې هم پکې وي. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پوښتنې دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي، ولس د خیریه کارکوونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي. د خیریه بنسټونو د کارکوونکو په نښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي. په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکوونکي هم ولرو، خو لکتر لګه د دوو ادارو کارکوونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپلو میلمنو ته لومړی هم سیدی صاحب خبرونې ته ښه راغلی. ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي، په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ او تاسو درلودې او د مین پاکانو؟ سیدی صاحب زموږ غږ لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو مرما او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستی د انډیویډوال دوستی د نړیوالو پرته مسؤولانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګ کې مطمئنن د افراطي ډلو د غلط پوهې پر بنیاد او مطمئنن د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخلم. دا چې ملت به څومره په دې برخه کې سهم ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویري پروسه ده. مطمئنا ملت به څومره صحیحونکی رول ونشي لولوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی، اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حکومت ته راړلی متاسفانه.
په دې کې د نورو کارونو په څنګ کې پاتې راغله. او کور ودان سیدی صاحب وروسته په دې تم شو چې ولس له دینی پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري. مثلا همدا د دوشنبه په ورځ هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو، په افغانستان کې پاتې وسو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی، اما همدا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. په حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي؟
سلامونه درنښت. لپاره د مرغه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي وسته، بلکې په تیرو څلوېښتو کلونو کې تل په نښه شوي دي، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نښه کړي دي تل هغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کوي، په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې هغه ډلې د طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي، چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو د خوا دي، هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل شوي دي او جنګول شوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، که واکسیناتوران وي، که هغه مثلا مای پاکان وي، که هغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګواکې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګړه او بل مرغه داسې بدمرغه جګړه کوي او یو وات کیوي، اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګ کې متاسفانه ده، پاکستان او ایران په څیر هیوادونه، هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي، نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغۍ ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته دا د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نور صحی برخو کې به ځانګړي توګه نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه نورې قاعدې موسسې غړي چې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي دا تاسو په نښه کوي یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي خو بېلابېل ډول د ذهنیت سازي کېږي نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د بده مرغه دغه دا هېواد او دا وګړي همدغسې
څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي تر ډېره مثلا پخوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکوونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لامغه ځای افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکونکو هدف ګرځي
ګورې په لوی انزور کې هو په بیلابیلو برخو کې همیشه دا پوښتنه رامنځته کیږي چې اوس په طالبان قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي هغه په هره برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یو ډول دا و چې قدرت نیولای دی په سر کې څو کسان دي یا مشران دي هغه ممکن وغواړي چې دغه وضعیت او د واکمنۍ ادامه ومومي اما په کوم ډول چې د خپل وسلوال یا د خپل جنګیالي روزل دي په تیرو شلو پنځو شو د کلونو کې څه ډول ذهنیت یو ته ورکول څه دی په کوم کمپونه کې څنګه روزل شوی دی او په کوم عقیده څنګه روزل شوی دی دا قدرت ته رسیدو سره سم دی یو عقیده نه ده بدلسی نه دی یو عقیده بدلول شي په لاندې خطونو کې کلومي او دوه مو درېم سطح یا کچه باندې کوم طالبان دي هغه نن هم په دې باور دی چې ستا ژیره د پر رقم نوی تکافر یې که ستا تګ د پر رقم نوی ته د وژلو مستحق او دغه ډله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی دا تر اویا او اتیا او فیصدو دی ځکه هغه د لاندې کچې طالبان ټول همدغه دي دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلې دی یو د طالبانو امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوي دي هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید په ځان پورې بم وتړي نو یو خو خپله همدغه کسان دي خپله طالبان دي هغه بې له دې چې یو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نښه شي بې له دې چې یو ته دا وویل یو ته شل کاله دا ویل شوي دي نن یو ته دا وویل چې دا کار مه کوئ دا طالبان لپاره خورا ستونزمنه ده او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هیواد کې واکمنی وجود لري یو د طالبانو واکمنی چې دی اکوي یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي او هغه بیا د یو رامنځته کېدو تر څنګ ولس دې سره ودري کله چې ولس یو نظام سمي ولر هغه نظام د شګو کور دی نو بیا کله چې دغه شیو کور رامنځته کیږي ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن دی نو نور کسان دي د طالبانو په وړاندې نور ترهګر ډلې فعال کی یوازې طالبانو په وړاندې نه کله چې کور به دیواله وي حتی د نور په وړاندې د فعالیت د فارغ یو څوک پناه ته اړتیا لري نو ترهګر ډلې د نور هیوادونو د ګټو د تحدید لپاره هم دلته فعالیت کوي بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي هلته تمدن راځي هلته فرهنګ راځي هلته د زده کړو مسایل راځي هلته صحي مسایل راځي هلته یو عادي ژوند پیلېږي نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي نورې ډلې بیا هلته فعالیت نه شي کولی بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د عادي فضا رامنځته کولو لپاره فعالیت وکړي هغه په نښه کیږي او هلته په افغانستان کې نن هلته کیږي
د خبرو نه چور کزه راوخلم داسې دی چې تاسو بلابل ډلې په دې موضوع کې ښکلی وبللې او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې ستاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنګیالي چې ستاسو په نظر اویا اتیا فیصد دي هغه شامل دي. راځي سیدی صاحب ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لږ ذره خبرې وکړي چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمي او واجب ده چې د ولس لاسنیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پیل شو، پاتې وسته ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي، اما بیا یو کس راجګیږي په مخه خپل افراطي روحیې سره دغه واکسیناتور وژني چې موږ تاسو عملا پیښې هم ولیدلې چې په کندوز کې اووه نفره واکسیناتوران وژل شول او په ننګرهار کې هم څو تنه واکسیناتوران چې ښځې هم پکې وي. څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات څخه په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول په کار دي. ما ته بل څه نه پاتې کېږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کړم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اړخ وړاندیز یوناما ته کیږي که چېرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکوو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم، د دې د سیسې نه خبر شوم په تمام لار کې نه. معنا یې دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم دی، بل اړخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه د یو ګوند او د یو حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبري او افقي رهبري وسطي او لاندې بیا صفوف چې هغه هلته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین نه بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی، دا تعبیر اخلي. او مطمئنا یو ستر اړخ مالی اړخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی، دا هغه سره چې هغه کارمند دی، دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا سره چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ما ته مخکې ویډیو پرته ده چې غلطه د ښځو فعالین څنګه نیول کیږي، اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا دروغ دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پرته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه ممکن. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تاثیر لري. او مطمئنا د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت لپاره څوک کافي معنی اجازه یې، دا حرام کار دی او د الله تعالی په زند مؤاخذه ور دی او انشاءالله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دي او زمونږ ټولنه د دې زمونږ ټولنه د دې مشکلاتو سره مواجهه تاسو
کور ودان. آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لګېدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅکړي دي. بل لور ته مثلا منابع کم دي، پیسې کمې شوي دي. بل لور ته کارکوونکي په نخه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسه د خیریه بنسټونو کارکوونکي په 2 کلونو کې وژل شوي چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثره کړي دا ډول پېښې؟
لپه د مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکي کې به هم د ښېګڼې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثره کیږي ځکه چې طالبانو چې کوم دریز دی تر اوسه په تیرو دوو کلونو کې هغه د دې باعث سوالی چې دغه چې فعالیتونه مخ ونیول سي. د بېلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د نجونو د زده کړو او د مېرمنو د کار په هکله پوښتنه سوې ده، زما سره په خبرونو کې چې کله د مېلمانو په ځانګړې توګه د دې ویان ته زبیلا مجاهد مېلمه یې څو څو وارې دغه توجیه کړی ده، څو څو وارې دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تېرو شلو کلونو کې دوی خپل جنګیالیو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړی دی، دوی اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي یا دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنی چې په تېرو شلو کلونو کې کله چې دوی خپلو جنګیالیو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوئ، یو دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنی چې په تېرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هر جنګ کړی دی، همدغسې درواغ ورته ویلي دي، خپل خلک همداسې غولولي دي. دا د دن اعتراف دی، دی تاسو د نورو پر رسنیو په ارشیف کې لري دغه دلایل پراته دي چې د دوی د خپل هغه ټیټ پوړي جنګیالیو د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره د مکاتب بند کړي. دا د دوی وینا ده. نو دا په دې معنی چې په ټولو مسایلو کې همدغه خپل خلک په درواغو جنګولي دي، خلک غولولي دي، او د پردوی د اهدافو لپاره اوس چې څه ډول دوی واکمني کوي، د نجونو د مکاتبو دروازې بندې، د مېرمنو د کار مخنیوی سوی دی، د نارینه وو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د سخته مداخله ده په دولت کې، یا د دولت وایي د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کومې اړیکې چې دي په خپل دلیل باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نه شي. د نړیوالو ترهګرو سره د دوی اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزواري وژل کېږي، هلته دوی پخپله د پاکستان او د ټي ټي پي تر منځ دوی منځګړي توپ کوي. دوی درې
آزاد صاحب کله په د بشري مرستو باندې تم شي، اوس څه کول په کار دی چې افغانستان ته بشري مرستې را جلب شي، ځکه دا ګواښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کړنې چې دي، دغه کړنې همدې ته راځم، دا د دې لامل سوي دي چې د دې او د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، تبې خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دي، دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکره طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل، دې تر اصله مزه دا مهم مواد دي، او دا د دې باعث سوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپلو فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې پیرو باندې بندیز ولګېدی، نو هغو څو څو واره ول چې دوی خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده په دې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دقیقه سوې نه ده چې دوی د خپل فعالیت په هماغه شکل چې دوی تر اوسه ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځنډوي یا به کموي. نو لهذا دغه د طالبانو کړو وړو ته په کتو، د دوی حکومتولۍ ته په کتو، د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دي، هغو ته په کتو، او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور له مخې کله هم چې د جمهوریت د نظام په هکله باندې راپورونه خپاره کړي دي، نو طالبانو ډېر هرکلی کړلی. نو دوی په وړاندې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشري ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه هغه څلویښت میلیونه کڅوړې ونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی. دغه راپورونه د دې باعث سوي دي، او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، یا په منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي، دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث که وکړو او مشاهداتي بحث که وکړو، د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړن ته پکتو دا ویره خورا ډیره لچ دغه دام راسته به خورا ډیره شاغسی منفی تاثیر پر وکي او خلک به د خلکو شمیر بدل د لوګي سره کوم خلک لاس پورې واندي دي غو شمیر کې به خورا ډیره اضافه وایي
کور ودان آزاد صاحب د بحث د پښې بوتن د شوی راځي چې بحث سره راټول کو سیدی صاحب لتا سبا اول وورو چې څه کول په کار دی اوس خدغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیر د لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې باندې 9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشری اړتیا یې د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده دغه اندېښنې پر لپسې خودل کېږي که څه هم طالبان بیا د کشمیر تر ډیره نه مني او وایي چې بشری وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خراب نه ده څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي طالبان کوم تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کړي ځکه دبلیو ایف پی تازه ویلي چې و اته لکه کسانو ته مرستې درولې دي هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولې او وایي چې که مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدې شمیر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي یعنی مرستې په کمېدو دي څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوي وسي
مننه د مرستو کمیدل ثابت خبر ده د پاسه یو میلیارډ ډالر چې باید د مجموعه نور هم شو یو میلیارډ ډالر کمیږي چې د هغه په نتیجه کې هم دا رقم چې تاسو ویلې د خلکو ته مرسته ونشي رسېدلی خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطحه علما مخکښان د خپل رسالت د ادا لپاره باید کار وکړي او دا هغه پسند کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ ولول شي دروغ ولې کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکتب مکاتب خلاص کړي په لیاز د خدای مکاتب خلاص کړي هغه ورته سر خوري او وایي چې موږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو منګه حکومت باید د منبر سره په تفاهم یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل د پوهې په مقابل کې درېدل یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل خو په ځای دي خو منبر ته باید خناق وکړي یعنی دې سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی دی ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دې نوانو دي په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي ملت غولول نه دي په کار جبروتونه تیر شوي دي دا جبروت په هم تیر شي د حق د پاره کار کول په کار دي او طالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او تر دې را ده پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کوي خو موږ هم دې خو مخالف ناستو
کور ودان سیدی صاحب مننه او سلامت سی آزاد صاحب تاسو د پای خبرې هم او څه وشي چې افغانستان ته مرستې را جلب سي د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دی پلان وخت
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه دریږي لپاره مرغ افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي یعنی په تیرو سلویشت پنځوس کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه ده لیدلې لاکن کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي دا د دې ساری په تیر کې نه لیدل کېږي نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دا عمومي بلکې اضافه شي او د دې لپاره چې څه په کار دی د افغانانو هغه دای شي کولای چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غرب کې ووسی د همدغه ادارو سره چې نړیواله مرستندوی ادارې دي او په بیلابیل هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسېږي د دې سره باید خبرې وشي په متواتر ډول او داسې میکانیزم رامنځته کړي چې داخله چې په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسېږي دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه به وځل کسان یا ټول افغانان به وځل دي هغه حالت داسې و زمينه مسايده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبی امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي دلته به اصلي چې ټول بحث به د طالب تور کېږي تر څو پرې چې طالب په واکمنه کې طالب کې بدلون رامنځته کوي هغه یوازې د بشري مرستو بحث نه دی کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر نه ولیدل نه داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي د نړۍ د نړۍ په شکل باندې رفتار ونکي نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دی چې طالب باید تغییر ومومي. تر طالب کې تغییر راځي نو تر هغه پورې به په دغسې مسایلو کې د پام وړ تغییرات ونه لیدل شي بدبختانه.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اورېدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال صلاح الدین سعیدي او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب الله آزاد نه ډېره مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورته
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.